سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي موین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سې شنبې دی چې په دې ترڅ کې به سیاسي موین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتی ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسلو به خبرې وشي. جان باس له 2018 تر 2016 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له څه قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه اندېښنه وښوده. خبریالان اسماعیل سادات، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خپرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خپرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د دوی د حکومت له قوانینو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دغو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ایرانی رسنیو نن د غیوات د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات وړاندې کړي او تمه ده خوشی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځوکونو د اسرائیل مربوط یو کښتۍ چې د پرتګال بیرغ پرې رپیده له 15 عملی سره د اپریل په 14 د هرمز په تنګی کې ونیواله. دا بیړۍ وروسته تر دې وګرځوله چې تهران خبرداری ورکړ په دمشق کې د دوی پر کنسولګری د برید غاچ به واخلي. ایران وایي په دمشق کې د دوی پر کنسولګری اسرائیلي ځواکونو برید کړی، خو اسرائیل تر اوسه رسمان دا نه ده منلی چې دا حمله دوی کړی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړي او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړه اوښتي. محصلینو ویلي دغه اعتراضونه به روان وي. محصلینو په ځینو پوهنتونو کې رئیسان غندلي چې پولیسو ته خبر ورکړی چې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. پولیسو تیرونی د مظاهرو د مخنیوي لپاره یوه هڅه وکړه چې په ترڅ کې تر سلو ډیر محصلین ونیول. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لوري روان شوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د 19مې پیړۍ دا بیړۍ نن سهار د پیریوس له بندره رهي شوه او وروسته له 11 ورځو به د مې میاشتې په 8مه د فرانسې په لویدیز کې مارسی ښار ته ورسیږي. د اولمپیک لوبو تنظیمونکو پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یونان پلازمېنه آتن کې د پاناتینایکو په لوبغالي کې مشال ترلاسه کړ. د اولمپیک لوبې د جولای 16 په فرانسه کې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ثور د اتمې په مناسبت په کابل کې د طالب چارواکو په حضور کې یوه غونډه نیول شوې وه. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پخواني شوروي په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو د ښځو قرباني او ونډې ته اشاره کړې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ موږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا د افغان تابعیت لرونکو کارت دی د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ته 2 میاشتې نور عملته د پاتې کېدو موده ورکړې، خو افغانان وایي دا موده ډېره کمه ده. خوانځیو په عمر د برابر او ماشومانو د نوملیکنې کمپاین پیل کړه.
تر لاس زور زده کوونکو په تموګ د خوانځي د شمولیت لپاره اکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، غستونځه تر خپل واسه پورې حل کړو.
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې د دې خبره تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اقانی د صبر د اتمې په مناسبت په یو غونډه کې د وینا پر مهال وویل د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نورو عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی. بلخوا د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی دوی د سور اومې غندي خو د سور د اتمې خو د سور اتمې نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. یو شمیر پخوانی جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان ډېری خلک د دوی په خبره بدمرغه کړل. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه. او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابلو جنگیالو ټکو په حمله کې تر ټولو مخکې او زیات خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولی. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپل ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او لڅوار لس کاله ویاړلی جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځي جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړي اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا دیر لاسو یو یوم کال د غوی میاست لاته می په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه ډیر سکاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د وکمنۍ یوه 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل سول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري وای د یادې واد حکومت لخوا د کارتونو د تمدید موده ورته کم ده. دوی ازادي راډیو ته ویل څو لسیزو رئیس پاکستان کې اوسیږي او په دې واد کې ملکیتونه او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې به د پی او آر کارتونو لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې وغځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلم خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکا سے منفی صاحب کالا یہ سڑے پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اورز پہ دو میاس تو کی ہندو دے سڑے من کاروبار بھائی دخل اترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بھائی گاڑی بھائی موٹر بھائی دکان بھائی سودا بھائی بدغ لحاظ باندې دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دچ شے دو میاس
پس اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت ورا سیدا تیمون ور کی خلق تا بس تنگول شروع کلی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من تو بس کال دو کال ٹیم را کول سی پوخ ټیم را کول سي دغه بعد وایي چې بيدغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زی نو موږ خپل سرمایه راغونډ کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید ریاړ اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پک شو خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسناد ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شو. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد د افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. د په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي. د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې جان باس په دغه 15 ورځنی سفر د اپریل له شپږشتمې پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو مهمه ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکي او په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی په یو وینا کې دا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ورزو خوست په خوست کې یو شمېر ځوانانو خوندزیو کې د ماشمانو د شاملولو په هدف د ماشمانو لپاره لزره وړیا عکسونه اخیستي. لړلې نقیب زلاند ازادي رادیو ته ویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو او اقتصادي مرستو له عمله کړی. زلاند خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د خوندزي کتابونه هم ورکړي. خوستیان د خپلو ځوانانو له دې کار خوښ دي. له نقیب زلاند سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او په اساس دغه رپورټ چمتو کړي.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اتره پیسې مې ته ځو.
نقیب الله زلاند دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځي کې لوستي چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا هم ده خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړی وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر وه خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې دې رضاکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېچا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله زلان او ملګرو یې سکل سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکل هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنه ریاست ته وسپارل تر څو هغه خوانځي ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکي روح الله وایي
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نوي شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځي ته د تګ لپاره ترسره کیږي په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل ترسره کیږي ورته کړی دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي او د روسیې د تیلو یوې تصفیهخانې خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګیدلی دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیا الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د دنیپروپیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړی دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ڈی ٹی ای کے کمپنی هم د تلفاتو خبره کړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر شار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګیدلې چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولې دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیهخانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیهخانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیهخانې ته داخل شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیهخانه کې پراخور لګیدل دی. اوکراین ډیر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د میدان وردک په لری پتا ولسوالۍ چک کې د هیواد په کچا د راپورونو په اساس تر جراحي عملیات ترسره شوې. د میدان وردک ولایت د چک ولسوالۍ په یو کوچني روغتون کې ډاکټرانو په کم امکاناتو د عملیات کړي چې د پښو د ګردي عملیات دي. د یاد روغتون ځایي ډاکټران وایي که امکانات په واقع ورکړل شي پرمختللي عملیاتونه به هم ترسره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د میدان وردګ ولایت د ویلری پرته چاکول سوالی ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي وی کوچنی خونی څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکټر چې د کلون رئیس د پښول درد څخه کړېدلې او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلې اوسې په وړیا توګه په همدی خپل چاکول سوالی کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات تر سره کړی چې بل اخره بریالي ایسو. په یاد روختون کې د اورتوپیډي د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړی وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاسته راوړنه ده. دی وایي چې امکانات په واقع ورکول سي نو دی بل دې ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړی.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود و چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الای دیو بخیغه کول به ورسره دغه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دین کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردی عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانه ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کیږي نو خدای دې وکړي چې نورم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي، یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غزیدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
ګاله مریض له سارک سره ډیر تکلیف لري چې مریض هم جوړ تنه راسيږي چې څو رسو مصرف هم ډیر پیروځي او مریض لا غنه موزي میخي د ډاکټر نه وز
او دلته سیموټر هم راځي داسې موټر نشرت لای چې غاسو ده موټر چې کوي موټر نه وي کومکدار موټر نه وي داسې موټر نشرت لای او ټلیفون کار نه کوي د سارک ستونزې دي او دلته په مخ کې واخ کې نه په هوس واخ کې د دولت کسان راولي نه دی چې پښتنه چا کړي دای وغرنه سي
پټوله کې د نظر خوندان وای د افغانستان په ګڼو روغتي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکټران شتون لري او د دې ورټیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه تر سره کړي خو وای ک امکانات په واکه ورکول سي افغان ناروغان به اړ نسی چې گاونډي هیوادونو ته د خپل ناروغي د درملونو او نور عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلونو ډیرې خلک ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې په وینا چې لږ کښتونو ډکې ځمکې باغونه سربندونه ویالې او سړکونه ویجاړ شوي د ځایي اوسیدونکو په خبره لا هم کلیوالي او لویو لارو کې ستونزې شته او موټرې پرې تګ راتګ نشي کولی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د بارانه راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی ډېر ستونزه سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله راته ویلې به خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې بجاړی کړي او له بل پلوي سیمه ته تلل لارې هم له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې زی په زی وی دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي زی په زی ګټه مونږ چپ شوې دي لارې بند دي لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
زی وسیدونکو ګیله کوي چې تر اوسه ځین منوشو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدا راز بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاري او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلی چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼي ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافروړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دام ګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غک په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکسپانډ کې لیکلي ل قطري او پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمې ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشی کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوی چې په رادیو کې موسیقي خبره کړي او واکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوی او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمس پتنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پر رپیده ل 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړي او نن هم په ځینو پانتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار ده نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای یو بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باور او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره باکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنوی عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښله بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښله لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازې چې دوی اعلانې پارڅه اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفوي او کښته 500 ټنه څخه زیو شپږ پاره زره ټنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 14,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانی د درې سره د نر وزن لامل یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټی ریبل ډیر سیوی او د دې بوټی ډیره برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټی ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښي احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلې دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
لزیارت چې کله اوریبل سي نو نور شهرونو خصوصا کوټل د دې قاچاق کېږي. بل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده خو داسې معلوماتي لکه حکومت چې خپل سنجیده نه ده. بل چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته ما تر اوسه نه دي لیدلې چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداري و او سش کال یې به 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډیر ځوانان مدد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان لزیل د مت سیکم د هغه جوړې ده. ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده. روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزې سوې ده په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی دندشنه وري خبره ده. کټای وسم شرو ده یو آسان لیر د خلکو د پاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخري دغه باندې د پاره
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا ده وشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه ته پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د گاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي، چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ د گاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه بنه کو. دویم حق د خپلولي دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولي حق ادا کا. او دریم حق د گاونډیتوب. د گاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ودی کیږي او همسایه او گاونډي وګوي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رداغه سه خلق او عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره د دینی اصول عملی کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې اوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېرې خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونو یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاد زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دې له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوې دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوې دي، تر څو دوی حالته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري، دی بیت د خپل منابع رول لري خلکو ته د مخدرات توکو په اضرار باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګه زمونږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشهیي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخ کې ځي، بل اخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسې پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ و دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په برخه کې رول لري. چې زمنګ همکاران د مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اکله پوه شي، مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړه وړي او پر لپسې پر خپل خېټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تیروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوہو اجمل
جمال جانه رازه رازه خدای دې راواله
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه یې السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شي جوړ په خیر دی خیریت دی رازه دغه د پوری چوکي کینه
سم ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي دومره وخت روسه دي څنګه زه په یاد شوم
متل دی وایي لاس چې ماچې غاړې ته ځي زه هم بې خرڅه شوم زه ګتا ته راغلم کار هم نشته ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکې
یار اجمل جانه 15000 خو والا کرا سره وي
په دا دومره لویه مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم اجمل جانه مګر نقدې نه لرم په کاروبار بندې دي چینایان یو متل لري وایي ما ته مایان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیه زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
الا ژر ش راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جبارا په دی وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهیږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې
ښایستې څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دغه درځم
ولې دومره ورخطه یې
بس اسې قومندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې د دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کیدای شي چې خوشې مې کېږي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سم خبره وکه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومیږي
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مینا مینا نشتا بسم الله مرحبا علم مینا مینا نشتا بسم الله مرحبا سوداگری لیو بلے خرسوی